د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي په افغانستان کې هیڅکله هم د خبریالانو لپاره وضعیت دومره خطرناک نه و چې اوس د یو له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
مونږ د دولت نه غواړو چې یو امنیتی پالیسی باید جوړ کړي چې دغه امنیتی پالیسی تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ خپل امنیتی تدابیر ونیسي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز د فیرس ویلسن طالبان تورن کړل چې د ویلې تړون څخه سرغړونه کړې ده. په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه ول زیات شوي دي.
د مسکو د ناصر را په دې خوا د یو په دریش کې ډیر زیات تغییر راغی.
د سس چارو دی وکتون کې نظر مؤخسته د افغان سولې په اړه په کابل کې اسلامي هیوادونو د یو شمیر غړو په یو کانفرنس کې د افغانستان جګړه ناروا او بلله.
د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب سوی هغه له بینه تللی ده.
پر دې او نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پپل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پلاتون کې د سیګار ویلې طالبانو پر لپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر زمبن نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې په لسمه ورځ د پام وړ کموالی تمه لري. بشپړ خبرونه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلاتونکو ادارې یا سیګار ویل چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار پرون چهارشنبه په ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکو تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي یا هم باید طالبانو ته پیسې ورکړي. سیګار د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي پر امنیتي ملحوظاتو د روغتیایي مرکزونو لري تړل کېدو لکبله تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو به برخې شوې دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. تر دې وړاندې د سره سلید نړیوال کمیټې پر روغتیایي کارکونکو د هدفي بریدونو د ډیریدو لکبله اندېښنه ښودلې او ویلي و چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د غور هرات پر لوی لاره د دریو مسافرو د وژلو ادعا کوي. د غور د ولی ویان زلمی کریمی ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لاره په بین ماین سیمه کې دغه مسافر له موټر ښکته کړي او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلي دي. ښاغلي کریمی وویل چې امنیتي ځواکونو د هغوی مړي د غور ولایتي روغتون ته انتقال کړي دي. طالبانو دا ادارت کړي ده. تر دې شاوخوا 20 ورځې مخکې 15 تنه مسافر د غور کابل پر لار یو شمیر وسلوالو چې افغان چارواکو د طالبانو غړي بللي وژلي وو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. دغه ادارې وایي نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې د مهال دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند اصلي برخې چارې پیل شي.
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم باندې بخش آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیز ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
خاغله خپل لوک د بخش آباد بندي اصلي برخه تر جوړېدو مخکې د بندې فرعي کانالونو د جوړېدو د چارو خبره داسې مهال کوي چې د هرات د سلما د بند لوبو څخه د زمکې د خړوبولو لپاره د کانالونو د شبکې د نبش پړېدو لپاره تر اوسه بشپړې استفاده نه ده شوې. په نیمروز کې د کمال خان بند تر پرانیستل کېدو وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاروس بندونو د ژر بشپړېدو خبر هم ورکړی وو. تر دې وړاندې افغانستان د اوبو تنظیم ملي ادارې ویلي چې په پام کې د روان کال د څلور څلوېښت نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر زمبن نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې جنگ په لسم ورځ د پام وړ کموالی تمه کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې په یوې اعلامیه کې وویل چې ولسمشر بایدن د شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسېدو یوه حل لاره غواړي. نتنیاهو یې په ځواب کې ویلي چې په پام کې لري پوځي عملیاتو ته باید تر هغو دوام ورکړي چې د اسرائیل وګړو ته امنیت خوندي شوی نه وي. د امیل لسمې نیټې رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه او د اسرائیل پر خاوره د فلسطیني ملیشو راکټي بریدونه دوام لري. پرون له لبنان څخه هم څلور توغندي پر اسرائیل وویشتل شول چې په غبرګون کې د اسرائیل پوځ د لبنان پر خاوره بمباري وکړه. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې په غزه کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. اسرائیل وایي په دغو وژل شوو کې لږ تر لږه یو نیم سل سخت دریځ دي. اسرائیل خپل لور ته د 200 کسانو وژنې انتهایت کړي دي. موسکو وای د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د آذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو وار بیا کړکېچ راپورته شو. ارمنستان د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتی او هڅه کړې چې د ځمکې د مالکیت ادعا وکړي. آذربایجان بیا ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي ننوتلي او یوازې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې په خپله خاوره کې دننه هغه سیمو ته تللي چې په ژمي کې هلته ورته تګ ګرانو. دغه سرحدي شخړې داسې مهال رامنځته شوي چې آذربایجان او ارمنستان 2 میاشتې دمخه د ناګورن قرباغ بیلتون غوښتونکو سیمې پر سر شپږونې له یو بل سره جګړه وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه په او بخی د خبرونه په دوهمه نیمه کې البته د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه هم مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په افغانستان کې په هرو دو میاشتو کې دریو خبریالانو وژنې د دې هیواد د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت خطرناک کړی دی. دغه ادارې پرون د بشري حقوقو له نړیوالو سازمانونو سره همغږي شو چې له افغان حکومت څخه د خبریالانو او د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په برخه کې لا اغیزناک اقدامات وکړي. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په دې هیواد کې د روانو نامنیو پترس کې په هرو دوو میاشتو کې درې خبریالان وژل کیږي چې دا وضعیت د نزغم وړ بولي. د دې ادارې مشر موجیب خلوتګر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت له یو کال راهیسې دوام لري او باید مخه ونیول شي. ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه وغوښته چې د خبریالانو خوندیتوب په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي او د هغو د امنیت لپاره یو ګډه امنیتي پالیسي له رسنیو سره شریک کړي.
مونږ د دولت نغواړو چې یو امنیتی پالیسی باید جوړ کړي چې دغه امنیتی پالیسی تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ او هر خپلواک رسنیز ادارې خپل امنیتی تدابیر ونیسي او دولت سره په همغږي د خپل کارکونکو هم دارنګ خبریالانو د امنیت تامین وکړي او خوندیتوب د پاره کار وکړي.
نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او خبریالانو د خوندیتوب سازمانونو په وار وار په دې هیواد کې پر رسنیز فعالیتونو او کارکونکو بریدونو په کلکه غندلې او له وسلواله غوښتي چې د بی طرفه بنسټونو په توګه د خبریالانو په نشکولو ډډه وکړي او هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. د بشري حقوقو او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو سازمانونو پرون چهارشنبه په یوې ګډې اعلامیې کې یو ځل بیا پر نړیوالو او هغو کسانو چې د افغانستان په سولې کې شکیل دي ژغ کړی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین اقدامات وکړي. خو طالبانو د رواني می میاشتې په سر کې یو شمېر رسنیو ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دي ډاډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرداري ورکړې و چې که د رسنیو له لوري د په وینا د ناسمو خبرونو خبرېدل ادامه پیدا کړي مسولیت به بیا د دوی د مسولینو او کارکونکو په غاړه وي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبریالانو په وژنو تورن طالبان دي نړیوالو محاکمو ته معرفي سي، او هم د افغانستان د سولې له بهیر څخه د هغو طالبانو د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې په یو ډول د خبریالانو په وژنو کې شکیل دي. مجيب خلواتګر زیاته کړه
موږ غوښتنه د بین المللي ټولنې نه دا ده چې هغه کسان چې اوس د سولې په لړۍ کې یو شان دخیل ده دوی باید طالبان نو باندې فشار راولي، چې هغه کسان چې د خبریالانو په وژنه کې متهم دي دوی باید معرفي سي بین المللي محکمې ته، همدارنګه هغه ملي محکمې سه دوی ورباندې اعتماد لري، همدارنګه هغه کسان سه اوس په یو ډول په سولې کې ښکېل دي که دوی هم متهم دي د دوی نوم باید د سولې د نوملر باید ایسته شي.
تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په ګډون یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو ووژل سول. سږ کال تر اوسه څلور خبريالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل سوي دي. په 2020 کال کې افغانستان د خبريالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد بلل سوی و.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي پرون په کابل کې د اسلامي هیوادونو د یو شمیر استازو په غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه، او د دې جګړې د ژر پایته رسیدو باندې ټینګار وشو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو او حج او اوقافو وزارت ګډ کانفرنس د غناسته چې د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق د استازو په ګډون په آنلاین ډول تر سره سو، یو ځل بیا د افغان جګړې پر زر ختمېدو ټینګار وسه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني د غناسته د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
کانفرنس کې د اورماو په هغو رول باندې خبرې وشوي چې دی مشکلاتو د حل په برخه کې لري چې باید کله دی اسلامي هیوادونو یا په اسلامي اولسونو ترمنځ مشکلات رامنځته کی باید قران کریم او دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه وکړي، او همداشان دغه جنگ چې په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې روان ده د یو حرامه جګړه وبلله، او وی ویل هغه دی خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب سوی هغه لبینه تللی ده.
د هاج او اوقاف وزارت وایي په دې ډول غونډو سره کېدای سي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د جګړو پر ښکېلو اړخونو فشار راوړل سي. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا غړو په حضوري ډول ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا خبر ورکړی و چې د افغان علماو شورا یو شمېر غړي به طالبانو ته پر جرګه ورواستوي تر څو د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي، او پر دې د ورسره ټینګار وکړي چې د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې دا شنغونډې د افغانستان د سولې او د جګړې همدارنګ د تاریخوالي د کمیدو په برخه کې څومره ګټورې تمامېدای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې په چارو کې د دولت نظر هم واخلو، خو بریالي نسو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فراس ویلسن وای طالبان په افغانستان کې د وینې تویونې د پراختیا مسؤول دي. ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو حملې زیاتې کړې دي. د ښاغلي ویلسن تر دې څرګندونو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلو چې طالبان دې روغه وکړي کنه له سخت حالت سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو دا انتقادونه په وروستیو کې ولې پر طالبانو زیات شوي دي؟ د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد سره په دې اړه زما همکار مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی آزاد وایي
دلته دوه بوله دي. په ورته وخت کې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د وزله بندیانو په همدارنګه د دوی د مشرانو د تور لیست څخه د ایستو خبره هم څه موده وړاندې کړې وه، او بل بحث دا چې اوس تر یو بریده انتقادونه ډېر سوي دي پر طالبانو باندې، البته د ښاغلي خلیلزاد را اندسه ځینې تفاهمات فکر کوم د متحده ایالاتونو او د پاکستان ترمنځ رامنځته سوي دي. او په دې وخت کې ښاغلي خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې پاکستانی استابلیشمنت یا پاکستانی فوجي حکومت هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې د طالبانو اسلامي امارت به بیرته نه راګرځي. او دا خبره ښاغلی غنی هم کړی ده چې هم په شپږل مرکه کې کړی ده، مې دا اختر پوره زوکړه. نو زه فکر کوم چې هغه فشارونه چې دوی غوښتل چې په طالبانو وارد شي، هغه د پاکستان سره یو تفاهم ته دوی سره نږدې شوي دي. او بل بحث دا دی چې طالبانو د مسکو د ناصره په دی خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی. یعنی د مسکو ته ناسې وړاندې دی د استنبول د ناسې په حق باندې همیشه آمادګي ښودله، لکه د مسکو د ناسې را په دی خوا د 14 اپریل او بیا 16 اپریل په دې نیټو کې هم د استنبول ناسته ناسې نه ګډون اعلان وکړي. خو ټوله کې هغه بلاک چې دلته د چین او همدارنګه د روسیې دی، نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه اوس غواړي هغه تفاهمات چې د پاکستان سره رامنځته شوي دي په طالبانو باندې هغه فشارونه وارد کړي چې اوس باید د جګړې لاس واخلي، کنه هغه ملاتړی یا ملاتړی هیواد چې دی پاکستان یو ډول همغږي د امریکا سره رامنځته شوی دی. نو دا یو فشار کېدلی شي، دغه یو دریځ کې تغییر راتلی شي.
نو که چېرته دا ومنو چې له اسلام آباد سره واشنگتن یو تفاهم ته په دې برخه کې رسیدلی، نو بیا خو فشار ته ضرورت نشته چې په طالبانو باندې راولي.
نو ځینې ډیپلوماتیکې خبرې باید وشي، یعنی د ډیپلوماسۍ د لحن له ادرسه طالبان ته دا پیغام ورکول دي چې مانه تاسو د جګړې د لارې نه شئ کولای.
که چیرته دا ومنو چې د ډیپلوماسۍ په لحن کې دا پیغام دوی ته ورکوي، په کار نه ده چې طالبان وهڅول شي چې د سولې خبرو ته رامات شي، نه ده چې دوی ته اخطار ورکړل شي او یا په دوی باندې انتقاد وشي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راسولسن هم ویلي دي چې په وروستیو بریدونو کې په ډېرو شخړو کې طالبان لاس لري.
زه فکر کوم دغه کار تر ډېره بریده پورې متحده ایالاتونو کړی دی. یعنی په تیرو درې کلونو کې ښاغلي خلیلزاد او بیا حتی د متحده ایالاتونو پخوانی د بهرنیو چارو وزیر پومپیو او نورو لوړپوړو چارواکو د متحده ایالاتونو د دې سره وار وار لیدلی دي. حتی د پخواني ولسمشر ټرمپ نیم ساعت خبرې د ملا برادر سره کړي دي. د دې په وینا زه فکر کوم په دغه مقطع زمان کې هغه هڅونه چې تر ډېره بریده د ډیپلوماسۍ هڅونه وه هغه سوی ده. او متحده ایالاتونو فکر کړی دی چې هغه ډول چې دې توقع درلوده طالبانو له ادرسه طالبانو له لوري چې طالبان د ډیپلوماسۍ د لارې د سیاسي جوړجاړي ته غاړه کړي، یغه هغه د دې توقع په اساس په کومه نتیجه ورنکړي چې متحده ایالاتونو توقع درلوده.
آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره ومني څوک چې دا ډیپلوماسۍ د لویدیځ د طالبانو په وړاندې د طالبانو په څیر یو وسلواله ډله، آیا په دغه سي ډیپلوماسۍ باندې سر خلاصي شي؟
چې بس تر ډېره بریده پورې د افغانستان قضیه د سیمې د هیوادونو یا د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ هغه سیاسي تفاهمات او اقتصادي او نظامي تفاهمات دي چې تقریبا دوی اونۍ وړاندې په قطر کې د چویکا پلس ناسته وسوه. په هغه کې طرفین معلومه چې روسیا و چین او پاکستان او متحده ایالاتونه وه. طالبان هغه ډېر کم رول چې لري په دې قضیه کې، زه فکر کوم چې هغه پیغام دی ته ورکو وسو. هغه ډېر لوی رول چې کوم هیوادونه لري په ځانګړي توګه چې پاکستان په ستاد کې دی، د یو سره خبرې اتمن سوي دي د متحده ایالاتونو یو ډول ډار تر لاسه شوی.
د سیاسي چارو کتونکو ان نجیب آزادو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د روانې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې پوښتنه پیلېږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان د امنیت لپاره پر خپلو پښو ودرېږي که نه. د دې پوښتنې په ځواب کې د مقالې لیکوال لیکي چې دا په دوو مواردو پورې تړاو لري. یو دا چې آیا شاوخوا 3 لک افغان ځواکونه پر طالبانو برلاسي کېدای شي، او آیا طالبان په افغانستان کې د سولې په خاطر له خپلو ظالمانه تاکتیکونو لاس اخیستلی سي. په مقاله کې د امریکا استازو جرګې ته د سې شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وینا ته هم اشاره شوی چې ویلي دي طالبانو تغییر کړی دی. د دله قوله راغلی چې طالبانو ورته ویلي کله چې دوی په نیویه ملسیزه کې واک ته ورسېدل، دوی د یو هیواد په اداره کولو نه پوهېدل او دوی په دې کار کې پاتې راغلل. خو په مقاله کې د خلیلزاد له قوله راغلی چې دی وایي موږ د طالبانو پر خبره نه بلکې پر عمل باور کوو او باید وبینو چې څه کیږي. ټوین سټیز خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. لزړور افغان جنود څه د کولای سو په دې مقاله کې د عارفه په نوم د هغې نجلۍ په اړه لیکل شوی چې په دشتي برچی کې د می په اتمه نیټه د شونځي مخې ته په بمی حمله کې ټپي شوی و. د مقاله په وینا عارفه اولس کلنه ده او په حمله کې تر ټپي کېدو وروسته اوس هم خپل زدکړو ته ژمنه ده. د لیکوال په وینا افغان جونیا او هلکان که څه هم شایي د کتابونو قلمونو او لپټاپونو لکمش سره مخامخ دي خو نړۍ ته د یو څه ورزده کولو لپاره ډیر څه لري. په دې مقاله کې راغلي چې سختریزي پر شونځوی ځکه حمله کوي چې د نجونو زده کړې سختریزي له جدي تهدید سره مخامخ کوي. مقاله د ملال یوسفزی یادونه کوي چې پاکستانی طالبانو هغه له همدې کبله وشتلې و.
نن د مې شلمه ده شاتو مچیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د شاتو مچیو او ځینې نورې ګټورې حشرې په خوراکي څرخ او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري په دې راپور کې به نور په دې اړه واورو.
په وې کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شیرې راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره یې په میوه بدل کړي. دا کروندا د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کوي دی. نوموړی له تیرو دولسو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه دې نه چې شاتو تولید کوو نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټن نه تر پنځه سوه ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشاری در اونجا کم شود.
حسدی وشی په هغه سیمو کې چې حاصلات کم وي نو د شاتو مچیو نه دی د شیرې پر راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړیدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په دې ورستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه او پنځوس پالون کې موجود دي او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې نه سوه میټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه میټریک ټنه او خوست څلور سوه میټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د ښاغلي رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو پروزنه او پالنه بوخدی.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. ډیپلوماټان د ایران د اټومي تړون بیا هیا کې دوه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي. په دې اړه د خبرو یو بل دور پروندې اوترش په پلازمینه ویانا کې انتر سره شو. امریکا چې له دې تړون وتلې غواړي بیرته ورسره یو ځای شخو، په دې شرط چې ایران هم خپل ژمنو ته بیرته وروګرځي. نور په دې رپورت کې
د ایران پر اټومي تړون د ویانا په پرونیو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. ډیپلوماټان وایي شاید تړون بیرته راژوندی او واشنگټن به بیرته احتمالا تړون ته راوګرځي. امریکا په 2013 کال کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د ایران لاټومي تړون ووتل او هغه یې نیمګړی بللی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې په ویانا کې د دې تړون د غړو هیوادونو ترمنځ خبرو د پام وړ پرمختګ درلود او هیله وشو چې ډیر ژر به په دې اړه یو پریکړه وسی. هغه ویل چې هدف دا دی د راتلونکو دوه اونیو په خبرو کې یو نتیجه ترلاسه سي او تړون ته د امریکا د بیرته راتګ لپاره شرایط مساعد سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیات ورنکړل چې په کومو برخو کې پرمختګونه سوي دي. د اروپای ټولنې یو چارواکی انریک مورا چې په دې خبرو کې برخه درلود ویل د ډاډه دی چې په دې اړه به یو توافق ترلاسه شي، ځکه د مذاکرات یې ونی لپاره وځندول سول. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو توافق پر لار دی. هغه هیله وشوه چې راتلونکي ونی د مذاکراتو وروستۍ پړاو وي. په دې خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي ګډون نه لري، خو یو امریکایي پلاوی ویانا ته تګ راتګ کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی د چهارشنبه د ورځې خبرو په درشل کې ویلو چې شو پرمختګونه سوي دي، خو څو اساسي مسالې لا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په ویانا کې د دغو خبرو تمرکز تر ډېره پر دې دی چې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا پر ایران د لګول سوي بندیزونو د لرې کېدو لپاره یو حل لاره پیدا سي او ایران وهڅول سي چې بیرته خپل ژمنو ته راوګرځي. ایران د 2015 کال په دې تړون کې چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی، پر تهران د نړیوالو بندیزونو د لر کېدو په بدل کې منلې وای چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. وروسته لغې چې د امریکا په خوانی ولسمشر له دې تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران په خبرګون کې په لوړه سطحه د یورانیمو بډاینې ته مخ کړه او تر هغه اندازې ډیر زیرم کړی چې په تړون کې موافقه وربندې شوی و. تهران د دې تړون د نور لاسلیکونکو هیوادونو لکه چین، فرانسې، بریتانیا، روسیې او جرمني وغوښتل چې پر دوی اقتصادي بندیزونه کم کړي. د دې تړون د لاسلیک هدف دا و چې ایران اټومي وسله جوړ نه کړي، خو تهران تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سولېزو اهدافو لپاره دی. د امریکا اوسنۍ ولسمشر وایي چې غواړي بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي، خو شرط یې دا دی چې تهران هم باید بیرته پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د پیغام امریکا کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزې په سر کې به موږ بې وزله خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نه سرې میاشتې کومک وکړو، دا وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روزې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیب شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایټ او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ هم دفره یو په غرو کې ژوند کړو. ما هم د خاطر نشته چې موږ خاطر وایو، دغه څه پکې سترګې ګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په موکړې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلاتونکو ادارې سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پروختي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار پرون په ټویټر ولیکل طالبان روغتیایي کارکونکو تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د غور هرات پر لوی لار د دریو مسافرو د وژلو ادعا کوي. د غور د والي ویان زلمی کریمی ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لار په بند ماین سیمه کې دغه مسافر له موټر کښته کړی او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد د بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د ادارې ویان نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د $12 میلیون په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې پیل شوي او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بندې اصلي برخې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې دای په غزې په شخړو کې د پام وړ کموالی په تمه دی. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوې اعلامې کې وویل چې ولسمشر بایدن د دغو شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویل چې اوربند در سیدو دی وی حلاره غوښتن کړي. موسکو وی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو لپاره دی یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی. د پداس سال کې د 13 د آذربایجان دی یو مشکوک پوځي ارغل کبل د دوړو هیوادونو ترمنځ یو ور بیا کړکېچ راپورته شو. د دې نور خبرونو تفصیل کوم غوښتي به هم لوستل شي د ازادي رادیو په پانه کې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صفا او وازی اوریدل شي. نور دې راپورونه او د مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه واوري پام وکړي او بخې دې جون په شیبو کې خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو. اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخرغلاس وی. اغلی مایار ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکا او په پیل کې تاسو تخرغلاس وی ما خبرونه ته لمړي پوښتنه باندې سمطره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې. زه هم خپل سلامونه ډېر ازاده ده ټولو او د دین په توګه وړاندې کوم او د تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو یا وایم چې څنګه یې زه هم غواړم وایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تاریخونه لري چې کولای شوای چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی. همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ولای شي چې سوله د نظم تعادل د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره او سوله په مثبت مفهوم سره مثبته سوله هغه سولاده هغه سولاده چې پراخ وی تل پاتې وی او هغه سولاده چې د بشري حقوقو او عدالت تضمین وی او احترام ورته کړی شي نو هغه ته مو مثبت سولاده ولای شو. همدارنګه بشري حقوقونه بشري حقوقونه هغه اخلاقي حقوقونه دي چې انسان چې کله متولد کیږي د هغه سره من سره دی او هغه باید حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنی ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغه چې بعض تفاوتونه مو په نظر کې ونیسي لکه قومي ژبني دیني مذهبي ټول تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2013 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي دا حقونه په تصویب شوي دي او په رسمي توګه پیژندل شوي دي. په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والی حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پیژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د ټول بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هر انسان له ټولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پیژندل دی چې ټول یو بشري حق دی. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرایي کړي او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو من څو حق دی او په بین المللي او نړیوال اسنادو کې ملاتړ کېنه شوی دی.
کورودان غلی مایر مننه کوم دوی په خپله داس مطرح کو چې سوله او بشري حقوقو ترمنځ اړیکې څنګه دي.
مننه د سوله او بشري حقوقو ترمنځ اړیکه وایلی شم دا چې سوله او بشري حقوقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کیدونکي دي. یعنی موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقوقو نشتون کې ولرو او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت شي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنی چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقوقو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسیره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته کړي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هیواد کې د سولې په حق لپاره د سولې په حق لپاره بحثونه شروع دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو اخندونه ویلی دی زی وای ما چې مثلا دوی اکثرا د امنیتی وضعیت خرابوالی نشکرت کړی چې دا یو عامل دی چې تلپاتې سولې رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقونو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونشو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همده ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي، او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازرتي منځته راشي، او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دته باید شمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري، او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیاته مننه کوم غلی معیار. قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ د مرستيالي غلی ملغلری معیار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازريګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی د یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي.
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوته به مې په یو خلاص په ګوته او په چپ لات د شاو د پاره مې اخستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره اوسې. قدر منوتون کو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون کی وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زنونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکلی شوی چلور غارکی بی چه ده مصر ده ملکی ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که له فیروزه نهام ده تزینه ولو او هم د بیلا بیلو باورونو لپاره کار اخسته چلا هم د افغانستان په ګډون د زینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیگی پسترگه گوری لبل پلوه د فیروزی لتیگی نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی د غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای د فیروزی لگوتمی سره یو ډول عادت شوی دی تلی پا گوته بی
والازا داغه هر واره چه کور تجمه دا ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرمه صرف یو شوق دی او داغوی پارا میان خست دیده او یو وقت زد چه لگزوان مم دوی گوته بمی پا یو خیل آس پا گوته یو چپ لاد اما دنو یو بس یو شاق ده نور کم خواست اغا مانا دی کل دلائی
ده فیروزی ده غمی پاک لخلق بیلا بیل باورونه لری ده پاکتیا اوسیدون که ترنی جان منگل وای چه لنیانه اوری دلی وای چه که ده فیروزی لغمی سر دوره پتنار پوری کری نوچاچی منگل پسی ده نسیم نیازی خبری هم اورو
کچیر تا گوتی وی کلا چه سر دوره پخی وی دوره چاچی پرزن کله داس هم کده شي کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیګي کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داس باورونه مخک هم موجوده وس هم موجوده خځه وس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملداره یی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چه زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگر زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دا اگر کیگی باید سی اگر لور نتیره سی اگر پس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری اکم ضرارونه لری اگر ضرار دیده لبین لار سی
اکثر کسان بیا چه کلخ پلو دوستانو تر داله ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخاب وی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارۍ ته یې د فیروزې غړکۍ اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چه یو لکت تا او دو گوشاری لری نو دا میورتا خواه کرده چه دا ورتا واخلی
تقریبا قیمت چون که دی؟
نو قیمت مختلف دی چونه چه غمه غطی مغونه قیمت مصره غطی خود غمی پوری خبره ده چه پا کم شکل تا غواره مغونه قیمت بندی در که ده درینیم زرو نیولی تا دیر زرو پوری مشته ده فرونا پواجه بندی روز خط دی او اقا گود بای پارتی چه ورتا و یا خدای پا منی اقا که ممکاران نشی را طولی دلی نو در طول نمایندگی پا غبانده زر اقلی موضوع بیوار که همه
خیانه دا بحراره یم کارمو بیرت دی
ده کار موده تمام شولا نور بیرت دی خپل مملکت تا
پا آخره تاسو ده فیروزی پا زیوار بانده نازوی
منگه البته پا دی بانده که دیشی قالین چم ورتا و خلوزه کدام دا افغانستان دا نو دسی دو دری توفی ورکو چه اقا که خاص مشهور پا افغانستان و پا جهان کت
جواند پا شیبو کی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواورې دل ډیر له سعودي رسل وکړم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري فیروزه لکومکیږي او اصلي کومه ده د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي، ورته غوښ شي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شین دي چې مختلف غمی په کې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاک لا تاسو معلومات اخلو. اول درته وای چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لمه تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي.
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، د هغې قیمت او ارزش یې زیات ده. او څومره چې د ده د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي، کمی ده، په قیمت کې هم تفاوت راځي. دا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي، د ده قیمت زیاتېږي.
څنګه کولی شو چې اصله فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډېره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی او وپیژني، بیا کولی شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږ ډېره سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي، دغه دده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا ښه او بد دا ورته تشریح کړي، او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله، که درته وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه، که نور شیان هم شته،
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره د بندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله، دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شو کس کې اوغ اصلي فیروزي دي ټولې په طلا کې من کار کړی دي. دا په طلا کې ده، او هغه دوه درې سیټه نور چې دي څلور سیټه، هغه په نقره کې دي مکمل ست ده چې هغه سره والی هم دي، ګوته هم ده او لاکت هم ده. بله
دا په طلا کې موږ کار کړی ده، کنه یو لاکت ده، ګوته ده او لختي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه طلا په دې کې کار شوی دی. یعنی دغه سیټ چې فلحال تاسو دلته وینئ دا 55,000 افغانۍ ده، او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15,000 افغانۍ، 60,000 افغانۍ، 10,000 افغانۍ. یعنی دغه وړکتوب مخکې مې تاسو ته عرض وکړ چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نرخ تفاوت کوي.
بله، آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنګ بدلوي؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی، نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي، دا څنګه نشي، دا بعضې تجربه چې چوکړې دي د تجربې پر اساس سره دا کوي، خو اما په عموم سره سره نه کوي.
که درته وایي چې ډېر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري، زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دي، یو قوت سره ډېره مینه لري، انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي، لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري، بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري، خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده.
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره؟
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده. کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي، نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي. او کله خو تر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم، ما داسې نه دلیدله چې د قیمت براچت شوی، قیمت به جګ شوی ټیټیږي نه.
ډیر زیاته مننه
سپندای اوسې. سلامت اوسې، تاسو هم تشکر یاب جهان.
د فیروزی د غمی پاک لاندې خلکو بیلابل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې که څوک د شوق له مخې کاروي معنی نه دی، خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی دا یو عنعنوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نوع بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري. خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي. ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپېڅلی ګڼي. په شریعت کې د دې سپېڅلتیا او دا نه معلومه کله د ځمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوي، ځمکه کې خلکو زیرمه ته لاس رسیدلی، او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوي دي، له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده. او دې ډیر زیات خپل هغه نشيب فراز درلوده خپل لوړې جوړې لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو ځایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بوکې خبرونه پای ته رسو تربیه خی چاري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زړه لګي دام دیار کې لګ دې دې کلی
چه مزړه لګي ما باندې دا خړکورو ناش لګي ما باندې دا خړکورو ناش لګي هر خوانا نند یاد نارا وری گل هر خوانا من خود خدیرا ول جانا من خود خدیرا ول جانا نن خود خ